علي دولس مشري د انتخاباتو لګټون کې مسعود پزشکیان وغوښتل چې د حقيقي بدلونونو د راوستلو لپاره دی د اعدام سزا وځندوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان هم د نړیوالې ټولنې د خاصې پاملرنې غوښتنه کوي چې پر ایران فشار راوړي چې له اعدامونو لاس په سر شي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
tande changi
da zwanano kharawana
درنو دوستانو سلامونه می ومني
د قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل قندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول عبد الله ریحان و چې ویلي قمر رسنیز بنسټ د ځوانانو لپاره د افغانستان په درې ولایتونو کې تحصیلي سکالرشپونه اعلان کړي دي. دا ډبل سکالرشپونه د افغان ځوانانو په تیرین جنو لپاره چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د زده کړو دروازې ورته تړل شوې دي څومره مهم دي.
زما په نظر سره دا خدای ګټ او خیګن ډیر لري، ځکه چې نشم کولای د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسېږم، کوم خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه خیالونه چې ما لیدلې دي. دا سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یو وسیله جوړ شي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیم وکړی قدر من اردونکو سره لدی چې زده کړې د هر وګړي قانوني او شرعي حق دی، خو د طالبان حکومت د حق له افغان جنو څخه پرته له کوم منطقي دلیل څخه اخیستی دی. سکال بیا د کانکور د ازموینې نتایج پرته د جنو له ګډون څخه اعلان شول. د مسلې په جنو او کورنۍ ډیر بد اثر کړی دی. په همدې وخت کې ځینې خصوصي ادارې هڅه کوي چې له خپلو اصلي کارونو سره ځوانانو ته د زده کړې زمینه هم برابر کړي. د دې خصوصي ادارو په لړ کې یو هم د قمر رسنیز بنسټ دی. یاد بنسټ د افغانستان په درې ولایتونو کې چې کابل، کندهار او ننګرهار دی، د 300 ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه اعلان کړي دي. د دې ادارې له مسؤل سره وروسته خبرې کوو. په پیل کې د افغان ځوانې زهرې جنت مرکه د تحصیلي سکالرشپونو د ارزښت پاکله اورو.
زما په نظر سره دا خدای ګټ او خیګن ډیر لري، ځکه ډیر خلک شته د درس لیوال دي او کوشش کوي اوسې ته ورسېږي، مګر دلته نشته د هغه زمینه نه ده برابره. که چېرې د سکالرشپ پولاری وک نه خپل زده کړو کې نو د سره د کول شخ خپل هلرمن ته مرسیږي او خپل وطن ته هم خدمت جو کشي او نور هم کول شي چې یو څلا سره ورزکه هله امیدونه دي، مګر زمينه نه ده برابر او کنه ورتیا هم دی د ساده هم دې شته د ځوانانو کې خدای چې ورتیا نه ده برابر او دا یو ډیر یو خو زرین چې ځوانان ته کېدل شي د ښه استفاده او کې ودم غړي یو ښه اقدام زه خپل هم داش ډیر لیواله مو غواړم چې مثلا زده کړو کوم یو زیته ورسیږي، مګر چې ماته زمينه نه ده برابر اس نشم کول د تزده کړو کوم خپل هیلو ته ورسې کوم خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه خیالونه چې ما لیدلې دي. زه نشم کول د سکالرشپ هم کول زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدل یو وسیله جوړ شي. دا کدل ته زمينه برابر نه ده، دلته مون پرې دي نو مونږ دې پرې دي چې مونږ د یو بل لپاره خپل هیلو ته ورسې کوم، دا چې مونږ د هیلو د مړ کېدلو هر لار باندې نو دا خو ما د پاره یا د ټول افغان جن د پاره ډیره درداواره ده.
هغه کسان چې سکالرشپ برابرې دي افغان ځوانانو لپاره هغه ته د تاسو خبرې څه وی چې په څه ډول تاسو سره مرسته وکړ چې طالبان ونیسي کړی مانی وګرځي؟
هغو نفرانو څخه خو لومړی یوه خاصه مننه کوم چې دومره زموږ غم ورسره دی، دومره زموږ فکر ورسره دی او غواړي چې موږ زده کړو. خپل حکومت زموږ لپاره نه دی دردمن، مګر دودونه احساس لري او موږ ته داسې یو زمینه برابره چې موږ زده کړو کو نو نه خو ډېره زیاته مننه کوم او بل داسې یو حل لاره جوړه شي چې وکولی شي طالبان مثلا موږ ته اجازه راکړي موږ لاړ شو. شو زمنګ یو محرم من سره منی کاغذ منګ وروري زمنګ پلاری تاسو موږ د یو بل شخص من سره محرم یو د یو زمينه برابر کوم کول شو غو سره لا شو زکه چې به محرم تک کنه د تمخنیوي کې یو مش کول لا شو خو لیکرو کنه غو نه مډیا زیاته مننه دا وم کده زمينه کې من سره محرم مو سي دا بډی د خی
تاسو لوګ کسان نه چې ځوانان ته د سکالرشپ زمينه برابر وي څه وختونه لري چې تاسو ته الله هم د زده کړې په برخه کې نور اسانتیا وي چمتو کړی
بالکل دا هم ډیر د ویار زیاده چې د سی اشخاص ته د زمنګ زده کړې لپاره کوخخ کوي نو ډیر زیاته مننه ونه کوم او دا کوم ستونزه چې په منځ کې دي کې د حل لارې لپاره د زمنګ مشران زمنګ حکومت سره وغږیږي چې موږ لا شو خپل زده کړې وکړو نو دا به ډیر ښه وي
که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې دننه هم ځوانانو ته زده کړې نه وي کوم څوک چې سکالرشپ زمينه برابروي هغو ته اجازه ورنه کوي یا ځوانانو ته نجونو ته دا بانه جوړه کړي چې محرم نشته دا وضعیت کم داسې دوام وکړي دا څومره د ځوانانو کورنۍ او هیواد په زیان تمامېدلی سي
بالکل دا خصوصي په سلو زمونږ په زیان ده لکه څنګه چې زمونږ ملک تاسو اوس ګوري یعنی د پخوا په پرتله کې موږ جمهوریت کې کوم زده کړې کولې څومره پښتپ تم کړې ور یو یو ځای ته رسیدلو اوس ډېر زیات شاته لاړلو داس فکر زه کوم چې مسخد موږ شل کال دېش کال شاته تللي نو دا چیرې زمينه هر لار زمونږ پر مخ باندې باندې موږ نه اخلي نو زه فکر نه کوم چې اچا خبر سوګ بده جون کول هله ولري یو ورځ بم په خوخی تی دکی هر ورځ بده و چې مثلا دنیا یا جون کله خلاصيږي او کله منګه د دې خبره مکه ګداري د درداور رچ منګه یو لار پیدا کوه هټو لازم مخ باندې بدليږي به هم خدای دې منګه حکومت ته د نیک هدایت کې او د سی ولار موږ ته جوړ کې چې منګه دې جون کول نه د ګډ و ماحول نه دی وضعیت نه دی متاثر او ډیر زیات جګر خونه نو دغه حل لار ته جوړ کې نو دا بډیر
بله تاسو څه پلان لري ا دې اقل د ځان لپاره چې د زده کړې کچا لوړه کړي څه پلان لري خپل هم ځان ته څه فکر کړی
لکه موږ کوم خیالات لرل کوم هیلم لرل چې موږ بس زده کړه کوو خپل وطن ته به خدمت کوو د خپل وطن بچی به روزو موږ به یو ځای ته رسیږو هغه ټول زموږ هیلي خیالات د پتن له منځه لاړل خو بیا هم په کور کې مطالعه کول یا د بهر استادانو نه په انلاین شکل درس لوستل یا درس ویل بعض نیم کورسونه یا مدارس چې خلاص دلته هم چې ډېرې زیات بند دي نو په پټه باندې لږ لږ زده کړه کول هم ډیر زیات نه هلی هلی مخاورې دي خو بیا هم د ځان لپاره یا د خپل کورنۍ لپاره کوم ضرورتونه چې موږ لرو د هغې لپاره کوشش کوو چې یو څه زده کړو خو دا چې موږ هره لاره بنده ده موږ زمینه نه لرو موږ داسې لاره نه لرو موږ هغې باندې لاړ شو ځان ته لکه په تیارو کې یو څراغ نه لرو چې موږ هغې څراغ ته لارې تګ وکړو ورشو خو بیا هم خپل کوشش کوو ځکه که ډېر ناهیلي شو او د ژوند نه بیخي بېزاره شو او چې هیڅ نه کېږي نو دا هم ډېره سخته ده نو که په کور کې مطالعه کوو یا د بهر استادانو نه آنلاین درسونه وایو یا داسې کوم مدرسې ته ځو نو په همدې مو خپل فکر راجم کړی دی او په همدې لارې سره غواړو چې لږ مخکې تګ وکړو یو څه زده کړو
ډېره زیاته مننه زمنده یو سلامته اوسې
هیله کومه مننه کور ودان
شمس الرحمن شیرزاد چې اوس د کمپیوټر ساينس د پانځم محصل دی وای دته د قمر رسنیس بنسټ په مرسته د لوړو زده کړو سکالرشپ برابر شوی وو هغه یې پاکله وای
الحمدلله اول خو ډیر زیات خوشاله یم چې د قمر د محصلینو څخه یم تقریبا درینیم کال مخکې د یو سکالرشپ لري چې ما ته آنلاین مخې ته راغلو او ما ورته سبتینامه وغه د نمره کولو پروسه مې ټول مخته یوړل لا غیر هیڅ مې سبتینام وکړلو او پنتون مې شروع کړی اوس فعلا اتم سمستر کې ما او سره د خپل وظیفه م د کمپیوټر ساينس بخش کې وړم
درته وایي چې کله دلته درس شروع کړ څومره سانتیاوي درته برابرې کړلې مثلا په کومه برخه کې تاسو سره مرسته وکړه
مشخصا د دوی مرستې خو د پنتون د پیسونو اړوند وی چې د څلور کالو فیسونه یعنی هر میاشتې فیسونه دوی تحویلول بیا ورسره د کارموزه یا د انټرنشپ برخه هم ول چې کوم قمر دفتر ته راتللی شي نو کولی شي کار زده کړي بیرته همدلته کار ترسره کړي خپله وظیفه همدلته ترلاسه کړي تقریبا اته میاشتې زه د قمر دفتر ته لاړم
تاسو په خپلو خبرو کې کمپیوټر ساينس یادونه وکړه د کمپیوټر ساينس په برخه کې تاسو لوړې زده کړې د قمر په مرسته وکړي
وو وو مختلف پوهنځي ول مختلف څانګې ولې خو زما خو هم کمپیوټر ساينس و زه کانکور کې هم کامیاب شوم خو یو بل څانګې ته کامیاب شوم بیا مې د قمر لارې خپل خوښې څانګې ته راغلم کمپیوټر څانګه کې خپل زده کړې مخته وړم
ځینې بنسټونه چې دغسې امکانات لري چې ځوانانو ته د زده کړې زمينه برابر کړي. دا کار څومره مهم ده چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې د زده کړې دروازې خو د ښځینه په مخ بندې دي چې بندې دي، نارینه او تماس چندان شرایط نه دي برابر. داسې بنسټونه څومره ښه دي چې ځوانانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي.
خوري ډېر زیات متاثر دي، ځکه تاثیر کوي دغه ماحول باندې. دلته خو افغانستان حالت داسې دي، کله یو رقمي کله بل رقم ته یې صحیح نه دغه کېږي. چې مثال جج کې چې اوس سره کوم څنګه حالات را روان دي، نو ډېر زیات تاثیر گزاره دي. شخصا زه خپل ځان وانګرم چې مثال ما د څومره تاثیر گزاره ده. زه تقریبا نه نوي کې فارغ شوم، بیا مې یو کال یو شخصي پنتون ته تقریبا دوه سمستر زلاړه، خو چونل ته زما کورم او مسولیتونم راپسې زیاتو کارم، نو زه ما نه شو کولای چې هغه فیزم ورکم او پنتون سم صحیح مخته بوزم. نو د ټولو لپاره ډیر زیات متاثر دی. زه چې کله راغلم دلته د جلال آباد او دا ماحول سره فرق هم کوي، نو زه ډیر زیات خوشاله شوم. قمر ته تلم او ولنټیرم تلم، ورسره مې څنګ کې دوه ځای وظیفه پیدا کړله چې ما د شپې شفت کم کار کاوه په یو شخصي اداره ولا هغې سم د زه ګرافیک ډیزاینر کار کاوه. بیا د وخت په تېرېدو سره همداسې وخت راغلو چې ما پسې زنګ ووهل شو چې داسې یو کس شته دی چې هغه قمر ټرین کړی، یعنی قمر سره کار کړی یا ورسره پاتې شوی یا راشي موږ سره وظیفه ترلاسه کړي. نو الحمدلله اوس یو وزارت دی او هغې کې د ګرافیک ډیزاینر او ویډیو ایډیټر ویډیوګرافر دغه کارونه مخته وړو. نو ډېر زیات تاثیر ګزاره دي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې د دوی د بنسټ مخه د افغانستان په دې سختو شرایطو کې افغان ځوانانو سره د ژوند په هر پړاو په تیر بیا د زده کړو په برخه کې د اسانتیاو برابرول دي. نوموړی په پایل کې د خپل وروستي فعالیت پاکله غږیږي.
قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، قندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته. ولې د جنو مسله کې خو لږ غشته کنه، هغه محدودیتونه لري. پانتون پړوغه بیا غ دوه کلن طبي انسټیټیوټونه کې دولت له خوا اجازه لري. هغه یمغه برخه ته معرفي کو ځوانان کمپیوټر ساينس، اقتصاد، انجینری او ژورنالیزم پانزو کې هغه معرفي کو د خپل پروسه لري. اوس سپتنام پروسه جریان لري، به سپتنام پروسه تړل کیږي. هغه ورسته به دوی ازموینه اخیستل کیږي. ازموینه کې به د ټاپ 300 کسان موږ د خصوصي پانتونونو ته انسټیټیوټ ته معرفي کو، خويند انسټیټیوټونو ته او هلکان پانتونونو ته.
دا سکالرشپونه په داخل د افغانستان کې دي، یعنی بهر هیواد ته نه دي؟
بله بله، د داخل د افغانستان کې دي، او خصوصا هغه خويندورون ته چې غوي اقتصادي مشکلات لري، اقتصادي ستونزې لري، هغه نشي کولای چې په خپل پیسو باندې یا په خپل واس باندې یا په خپل موټو باندې دوی لوړ زده کړې وکړي. ولې لوړ زده کړې؟ دوی هلي د دغه لپاره، اصلا دغه ډول ځوانان لپاره دا شوې دي. کنه ځین ځوانان دي اقتصادي مشکلات هم لري، مثلا کانکور کې مغوي وخی نتیجې ته نه دي رسیدلي. دغه ناسم اقتصادي وضعیت ته دوی دغه هیلی تر خاورو لاندې کړي ترڅو دوی لوړ زده کړو کې. فقط په دغه مخه باندې موږ دغه پروسه په لاره چول دینه. مخکې موږ تقریبا درې نیم کال مخکې تر اویا کسانو پورې موږ دا پروسه درلودل. الحمدلله ډیره کامیابه وه. اوس هلکان په اووم سمسترونو کې دي، ژوند کې کافي بدلون راغلی ده. په ښو ځایونو کې اوس دندې وظیفې لري. نو دغه اړتیا او ضرورت ته په کتو سره، یعنی یو ډیر بنیادي بدلون ته په کتو سره، د ځوانانو په ژوند کې موږ دغه پروسه بیا په لاره واچوله.
بله، قمر بنسټ یوازې د دې لپاره چې ځوانانو سره مرسته وکړي افغانستان په دې سختو شرایطو کې چې د زده کړې زمينه نه ده برابره، په تیر انجونو ته یوازې د همدردۍ او وطن سره چې مینه لري ځوانانو ته غواړي کومک وکړه. په دې مخه دا کار کړی ده، او که راته ویلی شي چې په دې کې هدف څه ده؟
دقیقا کومه مسله چې تاسو یاد کړم، همدغه هدف ته اصلي هدف هم ده دي چې هغه ځوانان چې مثلا تونز لري، مشکلات لري، د دوی لاسنیوي وسی په زده کړې برخه کې مغه د هیواد د آبادی په لور یو بنسټیز کار افغانستان ته، افغان ځوانانو ته اصلی مخه هم داده. دلته بل هیڅ مثلا کوم مسله پکې ځای نه لري، فقط د لپاره چې ځوانانو په ژوند کې یو اساسي بدلون راشي. هغه ځوانان چې دا غوي هله لري چې لوړ زده کړو کې ولې نسی کولای چې مخکې لاړ پر خپل مټ. په مونږ به همدغه ولایتونو کې له معتبرو خصوصي پانتونونو سره موږ قراردادونه کړي، یعنی د افغانستان په سطح مخصوص. مثلا په کابل کې سلام پانتون دی، رڼا پانتون ده، هغه مثلا مشهور ښه، یعنی هغه د اعتبار شهرت هم ډېر ښه دی. دوی څلور کاله ټول مصارف موږ ورکوو، فیسونه به موږ هر سمستر پای کې دوی فیسونه ورکوو، هغې نه وروسته به دوی فالو کوو، دوی به تعقیبوو درسونه څنګه دي، دوی ته به بیا ورکشاپونه، دوی ته سیمینارونه، دوی ته آموزشي دورې، دوی په انټرنشپ باندې بېرته په قمر کې کار کول، دغه زمینې به عمر ته برابرو ان شاء الله څه پلان
دا مصارف دي دو ځوانانو قمر بنسټ لخپل شخصي بودیجې نه ورکی
موږ ته دوه ډوله د مالی برخه کې چې موږ دوی سپورټ کوو خپل بیا یو خو موږ عمومي کمپاین کوو د خپل مثلا ځوانانو ترمنځ خصوصا بهرمیشتو ځوانانو باندې بیا از موږ غدای چې هغه دا ډول ځوانان سپورټ کی یو د کم برخه مرسته دغه ډول ځوانان مسر کی ولې لدی ورخه خو موږ په بهر هیوادونو کې غلرو همدغه سې کوم خیریه بنسټونه دي خیرین جوګان دي هغه سره به موږ ډیل کوو هغه سره قراردادونه کوو هغه ته مثلا موږ پروپوزل اور کړو چې دغه برخه کې افغانستان کې ضرورت د اړتیا ده او مثلا دومره ښه تغییر راوړلای شي ټولنه کې دا اوس خپل د قمر 15 کسان سټاف چې دای بیرته د قمر محصلین دي چې قمر معرفي کړو درې نیم کال وړاندې هغه اوس ماشالله قمر کې دند تر سره کوي یو خاندازه ما شخلي خپل ستونزې د کورس ستونزې ټول سره حل دي نو دغه ډول پروپوزل موږ ورکړو الحمدلله دی غوی لخوا تایید شوی ده نو ډېرې برخه ځوانانو غوی سپانسر کوي ځینې برخه به مونږ هڅه ده چې دغه برخه ډېره وغځو یعنی شاد روان سمستر کې هم څه 300 نور اعلان کو 500 نور اعلان کو ممکن مثلا د تعداد تر زرو دینه واوړي یعنی زموږ هدف دا ده چې په تعلیمي ډګر کې او د لوړو زده کړو په برخه کې موږ ډېر لوی کار وکړو که څه هم 1300 یتیمان دا اوس خصوصي مکتبونو ته موږ معرفي کړي هغوی کتابونه قرطاسیه لباس د مکتبونو فیسونه ټول مسایل موږ ورکو دغه پروسه جریان لري
مگر اکثر کسانو په ذهن کې دا مسائل تاویږي په افغانستان کې اکثر کسان چې کله دا ډول مرسته غواړي ځوانانو سره وکړي یا میرمنو سره یا ماشومانو سره دلته بیا یو څه چې دوی وایي چې په پروسه کې شفافیت نشته کنه داسې یو څه وړاندې کوي چې مثلا هر څوک خپل ملګری خپل خپلوان را وړاندې کوي په دغه برخه کې تاسو کوم څه په نظر کې نیسئ که څه هم په پایل کې تاسو رڼا واچوله تاسو کوم ځوانانو ته لومړیتوب ورکوئ
د ډېر ښه پوښتنه ده زموږ خو مسله داسې ده چې موږ فعلاً مثلا 300 سکالرشپ اعلان کړي بیا د 300 سکالرشپو ته ممکن تر زر یو نیم زر کسانو پورې هغوی دې ته نوملیکنه وکړي موږ دې ټول ته میلیونه کړو زنګونه دوی برا غواړو موږ به یو عمومي د ازموینې نیټه ټاکو په هماغه ورځ به موږ ازموینه اخلو په دې برخه کې به یو موږ د کانکور په څیر سوالونه لرو مثلا هغه د مکتب سوالونه چې کنه ځکه معمولا چې پانتون د څوک راځي هغه به له مکتب فارغي بیا راځي د غوړ سوالونه لرو او په پای کې به ځینې تخنیکی او تخصصي سوالونه ولرو مثلا د هر فیلډ مربوط مثلا د کمپیوټر ساينس که څوک وایي مثلا هغه ته موږ وایي چې ولې ته مثلا کمپیوټر ساينس د انتخاب کړی مثلا اهداف څه دي په اړه ستا پلان څه ده مثلا داسې ځینې تخنیکی سوالونه لرو چې په هغې سره موږ دا معلوموی سو چې په واقعي معنا دغه ځوان ذهنیت څنګه دی فکر څنګه ده دی کولی شي چې په رښتیا د ده په ژوند کې بدلون راشي مثلا آیا دا په رښتیا مستحق دی که نه دی له دې مخکې باید یادونه وکړم چې موږ د هغه په برخه کې سبتنام په برخه کې کله کوم فورم یا کوم لینک چې موږ شیر کړی دی د کوم لینک له لارې چې ځوانان سبتنام او نوملیکنه کوي هلته موږ ځینې داسې سوالونه یا ځینې داسې اپشنونه ورته اضافه کړي دي چې په هغې سره موږ دا معلومولی سو چې څوک مستحق دی څوک نه دی څوک باید انتخاب شي شو شارټلیست شي موږ سره مخکې لاړ شي ان شاء الله قمر بنسټ یو ښه مخینه لري په افغانستان کې ډېری دوستانو ته معلومه ده یو تیره تجربه هم لرو موږ څلوېښت کسان مالیزیا ته هم لیږلي وو هلته مو د البخارا پوهنتون سره زموږ قرارداد شوی وو الحمدلله غزوانان به کال بل کال ته فارغېږي هلته ډېرې ښې لاسته راوړنې لري د پوهنتون په فعالیتونو کې ډېره ښه ونډه اخلي زموږ دغه افغان ځوانان چې قمر بنسټ معرفي کړي دي یعنی هدف دا دی چې الحمدلله هغه زموږ د شفافیت مسایل او هغه زموږ د بیرته د راپور ورکونې مسایل ټول ډېر واضح دي په همدغه برخه کې موږ چې په نورو برخو کې فعالیتونه لرو ان شاء الله چې دا ډېر واضح دي.
بله که درته وایي چې نجونو ته څومره زیات امتیاز ورکولی شي قمر بنسټ ځکه لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې لومړی ویل چې غوډي له زده کړې څخه محروم دي په دولتي پوهنتونونو کې نورو ځایونو کې دوی یوازې کولی شي په سي برخه کې دوی زده کړې وکړي د قمر بنسټ څومره ډېر امتیاز قایل دی نجونو ته؟
دا ډېره مهمه مسله ده اصلا خو زموږ نظر دا دی چې باید څومره پاملرنه وشي څومره حق وشي هغه د دوی اساسي حق دی د دې پوښتنې اصلا ځاینه پیدا کیږي هغوی باید په دې پروسه کې شامل وي هغوی ته باید زمینه برابره شي د زده کړو لپاره ولې چې هغه موږ په افغانستان کې هم څومره چې موږ هغه اجازه لرو یا هغه څومره محدودیتونو په چوکاټ کې چې کوم کار مخکې وړی سوال ته ان شاء الله د دوی لپاره موږ دغه فرصت چمتو کړی دی ان شاء الله یو ښه فیصدي برخه به موږ هم نجونو ته ورکوو همدې خویندو لپاره به ورکوو په صحیح برخه کې صحیح برخه کې چې کوم پوهنځي دي ټول موږ ورته انتخاب کړي دي نرسنګ ده قابلګي ده پا پروتز دندان دی یا استوماتولوژي چورتوي لابراتوار برخه د طبي ټکنالوژي دغه ټولې برخه ورته ان شاء الله موږ ټاکلی او ان شاء الله خويندې ان شاء الله دې برخه کې غوي ونده پکې لري البته لیوالتیا موجوده ده زکه چې موږ سره اړیکې نیسیم ایمیلونه کې مسیجونه کې زموږ پانو ته موږ سره اړیکې نیسی او ډېر لیوالتیا لري چې غوي ته البته دغه فرصت برابر سی وغوي تر استفاده وکړي
کله چې دغه ډول سکالرشپونه اعلانېږي په کوم شمیر ځوانان نوملیکنه کوي تاسو چې مثال تاسو ویلې چې دو درې سوه کسانو ته شاید یو نیم زر کسان نوملیکنه وکړي معمولا تاسو د ځوانانو علاقه له زده کړې سره څومره وینئ کله دا ډول اعلان تاسو وړاندې کوئ څومره ځوانان غواړي چې نوملیکنه وکړي
دا ډېره ښه پوښتنه ده د زده کړو علاقه د نورو وختونو په پرتله دا زه ډېر ډاډه ویلی سم ځکه زه خپل یو ځوان یم یعنې د ځوانانو له زړه ډېر زه ښه راتللی سم او د دغسې اقتصادي ستونزو یوه تجربه زه خپل په مخ کې ژوند کې لرم نو اوس چې موږ ګورو الحمدلله علاقه د ځوانانو ډېره ښه ده همدغه یو ښه مثال دی چې موږ تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې موږ لینک خپور کړی ده تر اوسه پورې تر اته سوه نهه سوه پورې ځوانانو او خویندو نجونو نوملیکنه لامدی معلومیږي چې څومره ځوانان علاقه لري دا شاید ځینې ځوانان دسی چې هغه علاقه ولري د زده کړو سره ولې زموږ د خبر شاد ورته نه رسیدلی زموږ هدف لستاس سره د بحث عمره کې د نور رسنیو سره هم دا چې هم دا غږ انعکاس وکړي هغه ځوانان چې هغه نه خبره دي له دې پروسې نه خبر شي او په دې کې ونډه واخلي نو الحمدلله هغه علاقه د ځوانانو ډیره ده همدا خبره زه بیا هم کوم چې افغانستان کې وزنې ستونزه دا ده چې د ډیری ځوانانو هیلې امیدونه ناسم اقتصادي وضعیت تر خاورو لاندې کوي دا یو ډیر واضح باز دی دا یو ښه فرصت او چانس دی او په کافي اندازه ځوانانو سره علاقه ښودلې ده او انشاءالله چې له خیره موږ سره به ګډ مخکې ځي
تاسو له کوم مشخص لینک نه یادونه وکړه چې د دې نوملیکنې لپاره د سکالرشپونو لپاره لینک ده په دې اکله کړنا واچوي همدا اوس که ځوانان دې موږ او تاسو خبرې اوري دوی دا لینک له کومه ځایه څه رقم پیدا کړي
ډېره ښه پوښتنه ده د قمر فاونډیشن یا قمر فاونډیشن ډاټ او آر جی دا لینک دی زموږ د چې کله په دوی ګوګل کې په کروم کې دوی سرچ کړي هلته به زموږ د سایټ ورته راسي انشاءالله چې زموږ سایټ بیخي په سر کې راځي کلیک در باندې وکړي هلته دوی ته هلته شته سکالرشپ برخه د انتخاب کړي همالته ورسره لارښود ویډیو هم شته چې دوی څنګه ثبتنام وکړي څنګه اپلای وکړي ټول غسته همداسې د قمر بنسټ ټولنیزې رسنۍ چې دي هلته موږ کافي اندازه کمپاین روان کړی دی پوسټر اپلوډو ویډیوګانې اپلوډو معلومات اپلوډو او په هغې کې دغه مسله موږ ورته ډېره واضح کړې ده چې دغه لینک دی په دغه ډول تاسو پکې ثبتنام کولی شئ په هر ځای کې یعنی موږ ډېر ښه په واضح ډول دوی لپاره په پښتو ژبه کې په دري ژبه کې موږ ورته لارښود ویډیوګانې ریکارډ کړي تر څو دوی په ډېرې اسانۍ سره وکولی شي چې نوملیکنه وکړي
درن دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي شمیره دا ده 00422211 2411 15 شمیره بیا وایم 00422211 2411 15 درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
السلام علیکم له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته خراغلست په نننی درسی ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسیږي په دې درسی ساعت کې به د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وورو د نننې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبريږي په پایل کې د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننی درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس لولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کومو منابعو ولاړ و، او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بله موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وضعیت په اړه معلومات حاصلوو. رزو د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې میشت شول، د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو و، دوی مجبور شول چې ختیځ او لویدیځ طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمېر اوسیدونکي چې ولویدیځ ته کډه کیږي، د اوسني ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سندونه او شتمنی طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداری او صنعت ته پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کاله وړاندې اعلامیې وګړو په فارس کې د اعلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېر تاریخي معلومات د شش له شار څخه حاصل شوي دي چې د اعلامیه واکمنۍ سیاسي مرکز و ترلاسه شوي دي. اعلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له وخت رسیدو سره اعلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال له لوري فاتاسو. اشوري لیکنی د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال لویدیځ کې میشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمی مخزج د پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمني کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو سارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلف خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اېږدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. اعلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند او مرګ باندې باور درلودي او له هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي، کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې اعلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او ډبرو پر مخ د انزورونو پکښلو کې ډېر مهارت درلودي. یعنې دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دوغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودي چې د جګړې د سنگرونو په سیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړ شوې وې، لکه د جمشی تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشی تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې د یوازې یو لرغونې، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر ښایستوالی هم درلودی. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړل او په خپلو دندو یې وګمارل. د ریویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بیلابیلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډیر ارزښناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
خون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړیو پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دود نه وو، بلکې د یو شمیر حیواناتو په شمول د لمر ستورو عبادت کیده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درسي سات لا وم تر دوله سمټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغواست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسله په دوام او په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. خونکې اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزان سره درلود، او دا چې د سامانیانو د حکومت په محل څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډیره وده وکړه. دا پوښتنې د خونکې په درس کې ځوابېږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوسو، او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو، او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې د زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له بلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول، او د هغه ترڅنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خدات په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زمور د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی گردیزی په وینا سامان خدات لمغان یا زردشتی روحانیانو څخه شمیرل کیږي، او د ماوراء النهر په سندو کې استوګن کیده. د سامان خدات پلرونه له اسلام څخه د مخه د ماوراء النهر لوی مشران و، او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په ماوراء النهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خاوندان کیږي. سامان خدات د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو، او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتر لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخسته او د ابو مسلم له ملګرو څخه استقبال کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازنګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راسرګندېدو سره کله چې سفاریان راښکاره کیږي سفاریان هم د بغداد سره شی اړیکې نه لري او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او ښې نه دي. د بغداد خلافات چې و هغو د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلودی او غوښتل یې چې نوې مرحلې ته داخل سي او د بغداد د خلافات چې د مخالفینو شتون هم و د دې له امله د سامانیانو سره لارې وکی او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور لمنځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیان ته سیاسي مشروعیت ورکي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني نو هغه او دې ته اړتیا هم لري نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د سامانی لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل د سامانی لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په مورا النهر کې هغه وخت وکمنی ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی خو کله چې د عباسي دولت لپاره د هغه سرغړون کې چې له سفاریانو څخه عبارت دی او د سینور چې سرغړون کې و د هغو سره جنگ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته مات ورکوي او د هغو غلوی مشر نیسی او بند کوي نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې ډیر محبوبیت ترلاسه کوي او داسې نور مخالفین لکه تبریستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتې ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پریږدي او په ترتیب سره د خپلو فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدیځو سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل سامانی په وخت کې د سامانی دولت پلازمینه د بخارا ښار و چې په هغه وخت کې ډیر ښه پرمختګ کړی و او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی و. امیر اسماعیل تقریبا 8 کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه د مرکیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ځای ناستی ټاکل کیږي.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت لرمنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو ولوستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه لمنځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دال ولو چې امیر شیر علی خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او خونکې په دې تاریخي سلسله کې د دې ارغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې ارغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شیر علی خان د دویم ځل پادشاهی په باره کې معلومات حاصلو. په دیل وس کې به موږ د امیر شیر علی خان د دویم ځل واکمنی په باره کې لنډ معلومات حاصل کو، او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې، او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رازو لومړی د امیر شېر علي خان دویم ځل پادشاهي د 1868 څخه تر 1890 کال پورې وه. امیر شېر علي خان په 1868 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخليږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمني اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د غوښتل چې مرکزي حکومت ټینګ کړي. امیر شېر علي خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شېر علي خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شېر علي خان څه وکړل. امیر شېر علي خان حکومت یې اجرایه قوې تواړوي او اجرایه قوې رامنځته کړل چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینه ټوله صدر اعظم تر مشري لاندې راځي او د هر کس د خپلې دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه، او د هغه رقم ارسلان خان د بهرنیو چارو وزیر په توګه هم دغه نور ټولو ته خپلې دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات و چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شېر علي خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شېر علي خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لکه کسیزه منظم پوځ جوړ کړي. د هغو د لپاره خاص یونیفورم موجود وو او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی وو چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپک او بارود تولیدېدل. رازو د امیر شېر علي خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو. د مالداري او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي او یوازې دا نه د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې شونځي، کورونه، د هغه ترڅنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننې سلسله درته په زړه پوري وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونې محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې د خونکي لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ ترڅو مو پښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خاورز
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.